پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي د شاهین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه خبرونه کې هرکلی ویم. نن په دې خبرونه کې په پاکستان کې زمینی انتخاباتو ته کتنه کوو. د قبایلي ضلعو لپاره پارلمان یو کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې کار څه دی په دغه اړه خبرو. او نن د سماجي انصاف نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دغه اړه ځانګړی راپور درکو. کولمبي د ملیحا میرزادنه د دې وخت خبرو.
غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجے خائی چھ پاکستان قومی او صوبائی اسمبلی چوکو لپار پر زمینی انتخاباتو کے پاکستان مسلم لیگ نون زیادہ چوکے حاصل کری. اپوزیشن گندنو پا حکومت غک کرے چھ لادرہ کا کسان دے عدالتو نرتا ابرام دکڑل شی. اور نن پا ماسکو کے دروس اپوزیشن مشر دا سزا خلاف دا درخواست او رجنہ کی. د غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو لمخه د پاکستان قومی او صوبائی اسمبلی د چوکو لپاره په زمینی ټاکنو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند زیاته چوکې ترلاسه کړې. مسلم لیگ نواز ګوند د نوخار په صوبائی چوکې پی کې 3 او د پنجاب د وزیر آباد په پی بی یو 50 کامیابی حاصله کړې. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب د سیالکوټ د قومی اسمبلی په حلقہ این ای 15 د غیر حتمی نتیجې اعلان د درولو امر کړې. الیکشن کمیشن د خالی پورس په جاری کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه حلقې نتیجې له غیر ضروري ځنډ سره ترلاسه کړي او له یو شمېر پریزایډینګ افسرانو سره د رابطې کوشش کړي خو پکې کامیاب شوي نه دي. د کمیشن په خبره د ځنډ وجه د ځینو پریزایډینګ افسرانو لادرکه کېدل دي. انتخاباتي کمیشن وایي چې د معاملې پلټنې کوي او د هغې وروسته به حتمي نتیجه اعلان کړي. بلخوا په این ای 15 د پنجاب په ډسکا ښار کې په یو پولینګ سټېشن د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ترمنځ تر نښتې وروسته ډزې شوي. په دې کې دواړو خواو ته د یو تن د مړینې او نورو کسانو د ژوبلېدو رپورټونه دي. د پنجاب پولیسو مشر د ګوجرانوالې د پولیسو له مشر نه رپورټ غوښتی او زر تر زره د پلټنو کولو امر هم کړی. اخوا بیا د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې له مخه په کورمه کې د قومي اسمبلی حلقه این ای 15 چوکې د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان بنګش کټلې. اپوزیشن ګوندونو په حکومت غک کړی چې لادرکه کسان دې زر تر زر عدالتونو ته وړاندې کړل شي. پرون د اپوزیشن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز یو مشر حسن اقبال د اسلام آباد په ډی چوک کې د جبري وروکو کړل شو. بلوچانو د کورنۍ د خلکو احتجاجي ناستې ته ورغلی چې پکې د ریاستي ادارو حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه لادرکه کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. دغه کمپ ته د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق هم ورغلی او دعوه یې وکړه چې څه د پاسه 15,000 کسان لادرکه دي چې د نمونو فهرست حکومت سره موجود دی. د فروری په 12 د وفاقي کابینې په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د قانون وزارت ته امر کړو چې د اورکو کړل شو کسانو د مسلې د حل لپاره د قانون سازي وکړي. چې وروسته د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم په مشرۍ یو ډله دغه احتجاجي کیمپ ته ورغله خو احتجاج کوونکو پر لټ ختم نه کړو. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ 19 لاروغې له وجې نور 46 کسان مړه شوي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شوو شمېر 2,503 ته رسېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 5,96,000 ته رسېدلې. خو له کووډ 19 ناروغۍ 5,03,202 کسان بېرته رغېدلي هم دي. نن د روس اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د گرفتاری خلاف د اپیل اوریدنه کیږي. الکسی نوالنی د مهال د ماسکو په یو جیل کې بندي دی. نوالنی اپیل کړی چې هغه ته د ضمانت تقایدو د خلاف ورزی په تور چې کومه د بند سزا اورول شوی په هغې د عدالت نظرثانی وکړي، ځکه چې په هغه مهال نوالنی د زهرو ورکولو پس جرمني ته د علاج لپاره تللی و. دې نه علاوه نوالنی به یو بل عدالت کې هغه مقدمې ته هم حاضریږي چې پرې په دویمه نړیواله جګړه کې د یو برخه اخیستونکي پوځي د سپکاوي په تور جوړه کړل شوی. سلور سلویخ کلن الکسی نوالنی 13 میاشت پس لاغیونی ولشو چې په جرمنی کې د علاج نه پس ماسکو ته راستون شو. او اخیری خبر د سپورتس، نن د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلو وریزا کرکټ لوبې په کراچۍ کې د کوټه ګلاډیټرز او کراچی کینګز ټیمونو په سیالۍ پیلېږي. دا به د کورونا وایرس جهانی وبا له پیلې دوه راهسې لومړی ځل وي چې خلک به په لوبغالي یا سټېډیم کې دننه د سیالۍ ننداره وکړي، ځکه چې د پاکستان حکومت کرکټ بورډ ته د سټېډیم د گنجایش تر 40% زیاده ډکولو اجازه ورکړې. دا د پاکستان سپر لیگ شپږم سیزن دی. په دې کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او ټول 14 میچونه به کیږي. د سپر لیگ ټولې لوبې به په کراچۍ او لاهور کې کیږي. د سپر لیگ فائنل لوبه به د مارچ په 22 په لاهور کې کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مور د اوریدونکو چې ملیحه مرزدار ته وړاندې کول زموږ ډومبه موضوع ته په پاکستان کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخه د قامی او صوبایي سملې د څوکیو لپاره په زمینی انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. پاکستان مسلم لیگ نن د نوخر په صوبایي چوکۍ پی کې دریش پیتو د پنجاب د وزیر آباد په پی بی یو 50 کامیابی ترلاسه کړې ده. په دغه اړه معلومات شبیر جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان پنجاب صوبې د دوه قامی او دوه صوبایي سملو څوکو باندې پرون په 19 فروری شوي زمینی ټاکنو غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په نوخار پی کې دریش پیتم صوبایي سملې څوکې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې اختیار ولی د 1,208 وټونو سره په وړومبي نمبر او د پاکستان تحریک انصاف میا محمد عمر د سباندی 1,000 وټونو سره په دویم نمبر او د عوامي نېشنل ګوند میا وجاهت علي د 3,215 سره په دریم نمبر راغلی دی. نوخار پی کې دریش پیتو څوکۍ باندې 13 عامو ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف میا جمشید الدین کاکا خیل بریالي شوی وو، ولې د کرونا وبا له وجې د هغه د مرګ وروسته دا څوکۍ خالی شوې وه. پی کې دریش پیتم کې 2 پولینګ سټېشن وې او خوښه 1,60,000 رجسټرډ ووټران وو، چې پکې د نیمې زیات چې د 70,000 نارینه ووټران او 3,50,000 زنانه ووټرانې وې. د ووټونو اچونکو تناسب بیا ټرن اوټ د نوخار په پی کے درش پیتم کے سباندے 1.5% وو. دغرنگ این اے 45 کورما چې خیبر پختونخوا کې نوې خامل شوی قبایلی ضلع ده، د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د سخت سیالی ورسو د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان د 14,911 وټونو سره په وړومبي نمبر او د جمعیت علماء اسلام فیډلې 15,918 وټونو سره په دویم نمبر او آزاد امیدوار سید جمال داخوشه 15,550 وټونو سره په دریم نمبر راغلی دی. دغه څوکۍ د متحده مجلس عمل او د جمعیت علماء اسلام فیډرل منیر اورکزی د مرګ وروسته خالی شوې وه، ولې سرکاري نتیجه له د دې هم نه دراغلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا د نوخار څوکۍ په بیللو نوټس اخیسته شوې دی او په دې اړه رپورټ هم غوښته دی چې ولې دلته و بیلله. دغه شان په کورم کې د خپل ګوند په ګټه خوشحالي څرګنده کړې ده. د پنجاب صوبې ان 15 او ایم ډسکا غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې هم له الیکشن کمیشن ادرولې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا نن جاری شوی یو خبر پاڼه تر مخه د ان 15 او ایم د دوی د عملی کسانو سره بیګا د شپې رابطه نه کیده او نه تر پولیس او نه د ضلع ډپټي کمیشنر خبر وو، ولې نن سهار خوشا 6 بجې دغه عملی سره د دوی رابطه وشوه چې ورته وویل چې د شولو پولیس سټېشنو نتیجو کې ردوبدل کېدی شي. نو هم په دغه وجې د ان 15 او ایم غیر حتمی نتیجې د پلټونو پورې ادرولې دي او دا چې پیښې ککړ کسانو پته هم ولګي. د میډیا رپورټونو تر مخه ان 15 او ایم ډسکه خار کې په یو پولینګ سټېشن د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان مسلم لیگ نون د کارکونانو ترمنځ د نښتو وروسته ډزې شوې دي، چې پکې دواړه اړخونه یو یو کس په حق رسېدو رپورټونه دي او یو شمېر جوبل شوي هم دي. آی جی پنجاب ګوجرانوالا پولیسو مشر نه رپورټ اوزر ترزره د پلټنو کولو غوښتنه کړې. دغه ان 15 او ایم باندې د پاکستان مسلم لیگ نون په حکومت د درغلو ټګه او بیا د وټونو د شمیر په وخت د الیکشن کمیشن د عملی د سوخ پور د ممکنه غیبېدو تورونه هم لګولې دي او وایي چې د دې پر ضد به احتجاج هم کوي او الیکشن کمیشن او عدالت کې به درخواست هم کوي. هم د پنجاب صوبایي سملې پی پی یو 50 وزیر آباد نه د مسلم لیگ نواز ډلې بیگم طلعت محمود د 3,310 وټونو سره په وړومبي نمبر او د پاکستان تحریک انصاف چودھری یوسف 8,224 وټونو سره په دویم نمبر راغلی دی. دا یادونه چې دغه ټولې نتیجې غیر سرکاري او غیر حتمی دي او د الیکشن کمیشن او پاکستان یا د خیبر پختونخوا صوبای الیکشن کمیشن لخوا لا سرکاري نتیجې نه دی راغلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو په اسلام آباد دی چوک کې د لدرکشو بلوچانو او د کورنۍ او سرکتی دی او په دغه محل غوښتنه کړې ده چې حکومت دې لدر کړل شوی کسان عدالتونو ته وړاندې کړي. بلخوا د پروري په ورلسمه د فخ کابینې په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د قانون وزارت ته ویلي دي چې په دغه اړه باندې قانون سازي وکړي. تفصیل سراج زهر راغی.
د اسلام آباد پړی چوک کې د بیدرک شوی او بلوچستانو د بازیابۍ لپاره روان احتجاجي ناستې ته د فروری په 19 د پاکستان جمهوری تحریک د غړیو په ګډون د نورو ګوندونو غړي ورغلي وو. په دغه موقعه د اپوزیشن ګوندونو وینا و چې پاکستان یو جمهوری ملک ته باید چې دلته د دې هیواد د وګړیو د لادرک کېدو لړۍ ودرول شي. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ احسن اقبال وی
پاکستان ایک آئینی اور
دی وی پاکستان یو جمہوری او آئینی ریاست تے خود بد مرغ د دې ملک د ولس بنیادی حقوقونه د دینه ترولل کیږي او په دې ملک کې د آئین او قانون حکمرانی پرې خودل شوی نه ده او هم دا وجره چې کړی او طاقتور غوختی نو خلک یې لادرک کړي دارنګ جماعت اسلامی د مشر سرج الحق وینا وا کدا حکومت پخپلو عدالتونو باور وی نو بیا د دالا درک خلق عدالتونو ته وړاندې کړي.
پاکستان ایک جمهوری معاشره ہے, پاکستان میں ایک عدالت
دی وی پاکستان یو جمهوری ټولنه ده او په پاکستان کې یو عدالتی نظام قائم دی نو حکومت له هم پکار دی چې په عدالت اعتماد وکړي او چې څوک مجرم وی هغه دی عدالت ته وړاندې کړي او یوازې په بلوچستان کې 15,228 خلک غیب کړي شوي او د 40 او د کور درکونه او ټول معلومات چې د صوبایي حکومت سره دی په دې مقدله درک کسانو استازی نصر الله بلوچ وویل دوی غواړي چې حکومت او ریاستی ادارې د دوی سره د آئین او قانون مطابق چلن وکړي. دی وایي د رڼو مقدمو مقدی راکړي څنګه چې په مهذبه هیوادونو کې کیږي خو په افسوس سره وایم چې د یو شمېر کلونو راستې دا سلسله هلته شروع نه شوه او زموږ د حکومت نه غوښتنه عیني ده. موږ غواړو چې د جبري لا درک کېدو مسله ده هغه دې د دې ملک د قانون مطابق هوار کړی شي که بچا الزام وینو عدالت ته دی وړاندې کړي او چې څوک اوس په دې دنیا کې نه وي هغه د ریاست عیني او اخلاقي ذمہواری ده چې د هغې په اړه ووایي چې کورنۍ د ټول ژوند د درد او خفګان نه خلاص شي. د لسولا درکه بلوسانو د کورنیو د غړو احتجاجي درنه د فروری د 19 د اسلام آباد د نېشنل پریس کلب مخې ته شروع شوې وه چې وروسته بیا د فروری په 14 ډي چوک ته منتقل کړې شوه. د فروری په 19 د وفاقي کابینې په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د قانون وزارت ته هدایت جاری کړل چې د لادرکه کسانو د مسلې د حل لپاره د قانون سازي وکړي. له دې وروسته د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم او نور وزیران د دغه احتجاج کوونکو کیمپ ته ورغلل او ورته یې وویل چې حکومت ستاسو مسله هواروي نو باید چې تاسو دا احتجاجي ناسته ختمه کړئ. خو هغوی ورته وویل چې وزیر اعظم عمران خان تر څو دوی ته پخپله نه وي ورغلی او دوی ته حکومت لیکل نه وي ورکړي چې دا مسله به ورته هواروي نو دوی تر هغې دا احتجاج نه ختموي. د ذکر د دورکو بلوچستانو لپاره د کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز وینا ده د 2019 پورې 20,000 بلوچستان لا درک وو خو بیا د پاکستان د حکومت لخوا د جبري ورکړل شویو کسانو لپاره د جوړ کمیشن د کال 2018 رپورټ وایي چې د دغه وخت پورې د جبري ورکړل شویو کسانو شمیره 1522 وه چې پکې د بلوچستانو شمیره یوازې 1520 وه.
درنا پلور
پدی
خپرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نهه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورېدئ شئ.
په سویلي وزیرستان کې د ځمکې په سر په جګړه کې دوه کسان مړه او څلور نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د ستونزې د هواري لپاره د مشرانو یوه جرګه جوړه کړې ده. بلخو خلک وایي چې چارواکي باید عملي ګامونه پورته کړي او سیمه کې د درنو وسلو د استعمال مخه ونیسي. یادونه وړ ده چې دا جګړه د تیرو اتو ورځو راهیسې دوام لري. اشتیاق مسید نور معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کرکنۍ پمځکاني کشالې د دوتانی او وزیرلی خیل وزیرو ترمنځ راونې شخړې کې تیر مقصدان د یو بل په خلاف د وړو غټې وسلې د استعمال په وخت یو دم توړای او یو وزیر وژل شوی او د دواړه لورینا چار اور پر هرجلی شوی دي. د کرکنۍ پمځکې راونې جاګاړې په باراکشه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
زخمیان دي زخمیان سیریس نه دي معمولی دي فیلال خاموشی دا عدل د موږ اوس د علماء کرامو یو جرګه جوړ کړه. دا جرګه به ور لګون پرون خو موږ ډیر کوئی شو کو کلاسن کو خپل شروع کنو اده ولا جړه کوي وای کده کو یا کوئی دا ټایپ اصله ټول استعمال شي دی په نیشن چې څو پر دلته نه شي نو دا مسلې به دا سی وی دا مسله په جګړو باندې نه حل کیږي. دی ډیر وخت نه دا مطالبه و چې مثل ڈی سی سی پر دا بالکل مثل نه او باسي او هغه دا دام وای چې په لینډ کمیشن باندې وای چې په کومه طریقه وای چې وی کوزرلا نو هغه کې دا یو پارٹی خور سره
بارام خان ویائی چې حکومت تا پچاروا چې د کرکنۍ پمځکې د دمتوڼي او ضلع خیل وزیرو ترمنځ کا شالای په وخت حل کړی وای او دا قبایل یونیه د زونی نقصان نه بچ کړی وای.
کوم د دیزی مسول چارواکی د ډیپټی کمشنر نه یا د نور کوم چې د دیزی غټ افسران دي نو د پښتنو حکومت چې تاسو وایئ چې موږ د علاقې کلیر کړی دا اصل مو وړي د دغه اصل د غټ غټ اصل چې راځي د غټ غټ اصل یو بل په کورونو باندې استعمالوي د اصلي سوک راوړي کوم جنر راوړي یا دغه اصل خو به د حکومت دوی ته نه ورکوي چې دغه تاسو په یو بل استعمال کوي یو بل سره وویل د دوی ته په کار داسې چې د خپل منځ کې دوه مسله ور ختمه کړي او دوی لا جنگ تاوا ورکوي.
د سولي وزیرستان کرکنۍ پمځکا د دمتوڼو او ضلع خیل وزیرو ترمنځ د تیرې اته ورځې نه جګړه راونه دو او د دواړه قبیلې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې دو چې په سیمه کښې د قبایلونو ترمنځ دا د مځکې حد بندي زر وکړي چې د مځکې په سر راونې دغې جګړو مخنیوی وشي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان.
سازونه زنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنځیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر م جوړوا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
د خیبر پختونخوا استادان چې ورته د سبجیکټ سپیشلیست استادان یا ماهران هم ویلی شي د خیبر پختونخوا د تعلیمي سانګې لخوا د دوی د ترقی په سفارش د خپل خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د تعلیم سانګې د صوبې د خزانې محکمې ته ویلي دي چې اس اس ټیز استادانو ته دې د شپاړسم نه اوولسم ګریډ یا درجې ته ترقی ورکړل شي. په دغه اړه شنواز ترکزی تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا تعلیمي محکمې هم د دې صوبې د خزانې محکمې ته سفارش کړې. هغه استادان چې شپاړسم ګریډ کې نوکری کوي او لسم ګریډ یا درجې ته دی ورله ترقی ورکړې شي. دغه سفارش پرون د فروری په 19 نیټه د خزانې محکمې د سیکرټري خیبر پختونخوا په نوم لیږل شوی چې د کوم استادانو د ترقی سفارش شوی دغه استادانو ته سبجیکټ سپیشلیست ټیچر یا په مضمونونو کې ماهر استاد ویل شي. چې د دوی د ترقیانو مسله د دوی د برتۍ لکه د څوکیو د شروع کېدو تر اوسه نه هواره شوې. د استادانو د اتحادیې په وینا چې د ماهر استادانو دغه څوکۍ څه 15 کال وړاندې جوړې شوې وې خو دوی په کې د ترقو نه تر دې دمه محروم وو. دوی وایي اوس امکانات څرګندېږي چې ترقی ورته میلاو شي. جنګریز خان د مومند د استادانو د تنظیم مشر دی او د مشاهیر رډیو ته وویل دوی د خپلې دغه غوښتنې دپاره پر روان 22 فروری پېښور کې احتجاج هم اعلان کړی. خو که حکومت د دوی غوښتنه ومنله بیا به احتجاج نه کوي. دا استادانو ترقی یا اپگریڈیشن دا متحده مجلس عمل په حکومت کې په کال 2001 کې یو وار شوی. نو دا هر کیڈر یا درجه استادانو ته خو ترقی ملاو شو خو یوازې د مضمونونو ماهر یا اس اس ټی ته دغه ترقی نو ورکړی شوی. له هغې وروسته عوامي نیشنل ګوند حکومت په 2012 کې د جولای په اوله نیټه د استادانو ته ترقی ورکړې وه خو هغې کې هم اس اس ټی ته ترقی نو ورکړی شوی. له هغې وروسته هم دغه استادانو وخت په وخت احتجاجونه کول او عدالت ته هم تللي وو. د خیبر ضلع د باډي سرکاري های سکول استاد نصیر شاه وایي دوی هر وخت د خپلو غوښتنو دپاره ډېرې منډې تړلې وهلي دي.
نو دا ایچ ایس ٹی نه بغیر آل ٹیچر ایسوسیشن کا آغا په خیبر پختونخوا کې او کا آغا ایکس پاکا کې مل ټول دې خبرې مهتم کوم او دوست مونږ ولاړ یو. اوس
د تعلیمي محکمې د پالیسۍ تر مخه هغه استادان چې اس اس ټیز نه دي یا شپاړسم ګریډ او یا درجې نه لاندې دي که څوکۍ خالی شي او یا ترقی وشي نو نوي ځوانان خو به په خالي څوکو بیا ورته کیږي. خو هر وخت که اس اس ټیز استادانو ته ترقی ملاوه شوه نو د دوی څوکۍ بیا نه خالی کیږي. د تعلیم محکمې د سفارش وروسته استادان ډېر خوشاله دي وای چې اوس د دوی درخواست او یا غوښتنې هغه ځای ته ورسېدي چیرته چې دوی غوښتل. علي شیر د سرکاري های سکول بای کور محمود یو استاد دی او مشهد رډیو ته وویل
تقریبا 1990 کې مطلب آن کیڈر چکم دے زیادہ خود ایس ایس ٹی پوسٹ پروموٹ کی گی.
دو تعلیمی محکمی خیبر پختونخوا لخوا فائنانس یا محکمہ خزانہ تا دلیکل شوی سفارش تر مخه اول هاغه استادان چې د شپارسم ډیگری ور سره وي او بیټ پنوم بیچر ډیگری هم غستلی وي. دویم بیا هاغه استادان چې د شپارسم ډیگری ور سره نه وي او لن وخت کی اخلي او یاد ترقی په اصول پوره کیږي ورته د ترقی ورکړی شي. دوی دا هم لیکلي چې دغه شان ټول اس اس ټی استادان دی باید د شپارسم نه ولسم گریډ یا درجه ته واړول شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
نن په ټوله نړۍ کې د سماجی انصاف یا سوشل جسټس ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځ د نمانځلو مرام ټول انسانانو ته د رنګ، نسل، ژبې او سن د امتیاز نه بغیر د ښه ژوند اسانتیاو ورکولو لپاره قانون سازي کول دي. د سماجی انصاف ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په پاکستان کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې. د روان کال لپاره د سماجی انصاف نړیواله ورځ په ډیجیټل اکانومي یا انټرنیټي اقتصاد کې انصاف ته ځانګړې شوې ده. په ساده لفظونو کې د انټرنیټ په وسیله کاروباري او اقتصادي حل ځلې کول ډیجیټل اکانومي جوړوي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د حقونو یوې فعالې او د انلایټنډ لیب په نوم د یوې ادارې مشرې طاهره کلیم وویل چې لا خو په پښتونخوا کې ښځې بنیادي تعلیم نه لري نو له انټرنیټ با سمالی ګټه پورته کړل شي.
د ډیجیټل اکانومي تعلق چې دی هغه د انټرنیټ د اکسس سره ډیر زیات دی. خلک وایي چې پوره دنیا په 50-50 ډیجیټل ډیوایډ کې ده، لکه 50% خلک آن لائن دي، 50% آف لائن دي. خو دلته په پاکستان کې 70% دی، ځینې څوک وایي چې 29% خلکو سره موبایل دي. چې دا باقي مونږ وګورو لکه څه او یا څه د پاسه او یا خلک چې دي د دوی سره ډیجیټل اکسس نشته، لکه دوی ډیجیټل دنیا ته د دوی ته کټ آف دي. نو دوی دا ډیجیټل اکانومي نه خو فائدې هم نشي اچولی. مثلا په عالمی منډي کې څه شي خرڅولي د ډیجیټل دغه باندې، په امازون باندې خرڅې، په علی بابا یا په دراز باندې ایون لوکل خرڅې، نو سونه زنانو ته دراز اکسس شته.
د سماجی انصاف لپاره د ښځو او سړو برابري، د ژوند بنیادی اسانتیاوې او د کار او تخلیق یو شان موقع مهم دي. سوشل جسټس یا سماجی انصاف څه شی دی؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو د مرکز یو استاد ډاکټر جمیل چترالی وایي
سوشل مینز سماج د انسانانو خپل کې رابطه کاری او جسټس ویلی شي د دې ترمنځ د ژوند کې رول کوم لار ده. دا غیر لاندې برابر مواقع ورکول یعنی ټول باندې د قانون یو شان اطلاق یو شان مواقع او د ریاست د طرفه د سہولتونو فراهمی ټول ته د برابرۍ په بنیاد د ضرورت په بنیاد پاکستان یو ترانزیشنل معاشره نو د ترانزیشنل معاشره خپل مسلې دي په پاکستان کې هم شته
په پاکستان کې پارلمان د خزو او لګکیو د حقونو خوندي کولو لپاره یو شمیر قوانین منزور کړی دي او د خیبر پختونخوا سملې هم تیر میاش د یوې قانوني مسودې په منزورولو سره په خزو کورنۍ تشدد جرم ګرځولې دي خو په پیښور کې د حقونو یو فعال قمر نسیم وای قوانین ګټ حل لري چې عمل ور باندې وشي
پاورټی لائن لاندې خلک روان دي چې کوم مالدار دي نو هغه د مالدار تر کېږي دې سره سره زموږ چې کوم اکسسبيليټي اف سرویسز چې کوم فاندامنٹل رائټس دي هغه هم په قسمت سره د دې سماجی توافق چې کار شوی دي هغه خلک چې یا پسماندہ وي یا ان پریویلیج کلاس سره وي که ماینورټی سره وي که جنډر ماینورټی سره وي پیپل وذ ډیسبيليټي وي که زنانه وي نو دا غي ته اپورتونټیز چې کوم دن هغه تیزه سره په دنیا کې لګیا دي کمیږي نو یو سماجی گیپ چې کوم په معاشره کې د خلکو درمیان هغه په تدریج ماته لګي چې
د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د سماجی انصاف لپاره د قوانینو جوړول او په هغه کې د ټولنې د ځپلو شویو خلکو ګډون مهم دی دا په داسې حال کې دا چې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د اقلیتونو پر ضد تشدد او د ناموس په نوم د ښځو د وجلو او زورولو پیښې ډېرې شوې دي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
اوس د لوبو پاړه باندې راپور نن د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې د پاکستان کرکټ سپر لیګ سیالۍ شروع کیږي د دې پرانسته د پاکستان د مایري وخت مطابق مازیګر شپږ بجې کیږي بیا ته بجې به د کویټا ګریډیټر او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ لوبې کیږي تفصیل د نیاز علی خان پر راپور کې
د پاکستان سپر لیگ د کرکټ نن شپږمې سیالۍ چې دی هغه نن د فروری په شلمه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې پیل کیږي او لومړۍ لوبه به د کراچۍ کینګ او بیا د کویټا ګلیټر د لوبډلو ترمنځ نن ماښام په اته بجې پیل کیږي شروع کیږي خو د دې نه مخکې په شپږ بجې به د دې پروګرام چې کوم ورته ابتدایي تقریب وي هغه به هم کیږي په داسې وخت کې چې په ملک کې د کورونا پیښې هم روانې دي نو حکومت او بیا د هغې نه وروسته د پاکستان کرکټ بورډ د لیدلو دپاره د دې میچ په سټېډیم کې یا په لوبډله کې صرف شل فیصد خلکو ته دا اجازه ورکړې ده چې هغو ټکټ واخلي او لوبډلې ته راشي او هلته چې کوم دی د دې سیالو ننداري وکړي که موږ د کراچۍ د نېشنل لوبغالي خبره وکړو نو هلته کې درې دېرش زره خلک چې کوم دی په یو وخت راتلی شي چې دا دغه وګوري خو صرف د کورونا د مخنیوي د عمله وجه اوس په صرف خوشا او زره خلک چې دی دوبه نن یا په نورو میچونو کې راځي او دا میچونه به ګوري په کراچۍ کې چې نن کوم میچونه شروع کیږي کی دا به د وم مارچ پورې دلته جاری دي او شل سیالۍ به چې په دې کې د ملتان اسلام آباد پېښور زلمی کویټا ګلیټر کراچی او د دوه میچونه به کیږي او بیا به دا غنه دوه ورځې وروسته یعنی په لسم مارچ د دې دویم برخه د دې سیالو په لاهور کې شروع کیږي او د دویشتم مارچ پورې به پی سی بی چې کوم خلک پیغه دا وایي چې پایلو به چې کوم دا هغه به هم په لاهور چې قضافي کم لوبغالي د په هغه کې کیږي په کراچۍ کې د امنیت لپاره چې ولې چې په دې کې د بهر نه ډیر شو لوبغالي راغلي دي نو هغه یې ته د امنیت لپاره د 500 نه زیات پولیس او رینجر دلته بار په سړکونو او د نېشنل لوبغالي تر بهر چې کوم دی په امنیت لپاره هم ولاړ دي
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ایرد غوگی اوردون کو درنگ شبیلا پا پختون خواه کی دا مسپخین دوانی می بجی که دون که دی دا ملیحا مرزدن مهم خبرون او رو دا خبرون روز تورت زمانگا ونی زخپراون روختیا او درمن نوران دیکو
سرکاری او غیر حتمی نتیجو لمخه د پاکستان قومی او صوبائی اسمبلی چوکو لپاره په زمینی انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند زیاته چوکۍ ترلاسه کړې. مسلم لیگ نواز ګوند د نوخار په صوبائی چوکۍ پی کې 3 شپېته او د پنجاب د وزیر آباد په پی 250 کامیابی ترلاسه کړې. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب د سیالکوټ قومی اسمبلی په حلقہ NA 15 د غیر حتمی نتیجې اعلان د ورکولو امر کړی. اخوا بیا د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې لمخه په کورمه کې د قومی اسمبلی حلقې NA 15 سلوکتمه چوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان بنگش کټلې. اپوزیشن ګوندونو په حکومت غکړې چې لادرکه کسان دې زر تر زره عدالتونو ته وړاندې کړل شي. پرون د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر احسن اقبال د اسلام آباد په ډیچوک کې د جبري ورکړل شو بلوچانو د کورنۍ د خلکو احتجاجي ناستې ته ورغلي وو چې پکې د ریاستي ادارو او حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه لادرکه کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. دغه کمپ ته د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحکم ورغلي وو. د فروری په 19 د وفاقي کابینې په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان د قانون وزارت ته امر کړی چې د ورکو کړل شو کسانو د مسئلې د حل لپاره دې قانون سازی وکړي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې 9 کسان مړه شوي دي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شو شمېر 2,503 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 15,98,346 ته رسېدلی. کله کووډ-19 ناروغۍ 15,302 کسان بېرته رغېدلي هم دي. نن د روس ته اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د ګرفتارۍ پر ضد دغه د اپیل اورېدنه کیږي. الیکسی نوالنی دا مهال د ماسکو په یو جیل کې بندي دی او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شل اوریزه کرکټ لوبې نن په کراچۍ کې د پټک ګلادیټرز او کراچۍ کینګز لیگ ډلو په سیالۍ کې لوبېږي.
مهم خبرونه واورئ. دوست وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې روغتیا او درملنه. د خپرونه نن تاسو لپاره احمد الله وړاندې کوي.
روغتیا او درملنه.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې به د شکر یعنی شوګر یا ذیابیتس ناروغۍ او ستونزو په اړه خبرې کوو. د شکر یا شوګر ناروغۍ علامات څه دي؟ د دې د تشخیص او علاج، د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه؟ او همداراز له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه ساتلی شي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خپرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د سمایل اګین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ترې هم اخیستی شي. ډاکټر صاحب، ستړي مشي درته وایو.
السلام علیکم. ډیر مننه احمد صاحب.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، د شکر یا شوګر ناروغي چې کومه ده، د دې په اړه اوریدونکو هم راته ځنې پوښتنې را لېږلې دي. خو ما ویل دغه پوښتنو کولو نه اول غواړم چې زمونږ اوریدونکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات ورکړي چې شکر یا شوګر ناروغي اصل کې د څه شي.
عرض دا ده چې شکر یا شوګر یا ذیابیتس یا ډایبټیس دا هیڅ بیماری نه ده. دا یو بد نظمی دا، ڈس آرڈر دی ته مونږ وایو. دغه څه چې کله مونږ د خپل صحت خیال نه ساتو، نو دا بد نظمی مخې ته راشي. د څه شي زمونږ ژوند چې دی، یا چې کوم مونږ کې بدن کې قوت او طاقت انرژي چې پرته ده،
صحیح
دا د شکر د سوځیدنې یا د هغې د هضمېدلو د عمل نه مونږ کې دا شی موجود دی. دې نه دا پته لګي چې د شکر نه بغیر مونږ ژوند نشو کولی.
صحیح.
اوس شکر الله تعالی چې څونه د خوراک شې نه دی په دې ټولو کې موجود کړی هم دی. مونږ همیشه دا خبره کوو چې تاسو د بسیار خورای نه چټپټه دا سره کړي شې، زیات مصالحه دار شې، دینو نه ځان ساتي. او زمين کې مونږ هر پروګرام کې تقریبا دا خبره کوو چې ورزش چې دی دا کوئ په وخت د کېږي او په وخت پاسئ. شکر موروثي هم کېدی شي او غیر موروثي هم کېدی شي. دا مونږ په دوو کې تقسیمو. یو هغه شکر دی چې په ماشوموالي کې شي او بدن انسولین نه پیدا کوي. دې ته مونږ انسولین ډیپینډنټ وایو. انسولین دغه یو لعاب دی چې په لبلبه کې پیدا کیږي او کم چې کله مونږ خوراکونه کوو نو هغه د شکر انجذاب او د شکر نه توانایي وستل دا داغه کار دی. نو دا چې کم انسولین دی نو دا چې کله په موروثي توګه باندې په یو فامیل کې وي یا اوشي نو دا هغه د وجه نه هغه انسولین چې کم لبل لبل چې سون انسولین جوړل پکاري هغه ډیر کم وي یا بالکل نه جوړي نو هغه مونږ په مصنوعي توګه باندې هغه د انسولین پچکاره ورکو او دا سه انسان خپل ژوند سر ته رسوي. کم چې ټایپ 2 دی نو دا خو انسولین ډیپندنت نه دی دا هغه بد نظمی دی کم ته چې موس اشارتن غوتو نیولا او باید مونږ په خپل خوراکونو کې کاربوهایډریټس یا نشاسته د دې مقدار کم نه کم وساتو او د دې مقابل کې مونږ پروتین او لحمیات او دغه سه قسم خوراکونه تازه سبزیانې تازه میوجات او ورسره ورزش ځکه چې کم خوراک مونږ وکړو نو د هغې هضمېدل ضرور دي. هضمولو دپاره د انسولین ضرورت دی. اوس که انسولین نه وي نو بیا به مونږ دا کار د ورزش نه اخلو چې زمونږ مسلز یا عضلات دا متحرک وي او کمې چربیانې چې په دې خوراک کې مونږ خوړلې وي چې د هغې هغه میټابولیزم یا د هضمولو کم طریقه کار چې دی چې هغه سر ته په اسانه طریقه ورسیږي او دغه سه په لبلبه باندې غیر ضروری بوج را نشي نو بیا دا خلک د شکر نه بچ شي.
نو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو د ټایپ 1 او ټایپ 2 خبره وکړلې یعنی مطلب ټایپ 1 هغه شو چې د موروثي کمی او ټایپ 2 دا شو چې یعنی تاسو خپل کم دا څنګه بیان کړ چې زیات خوراک او یا د مختلف قسم شیان چې میاد کړل نو د دې د وجې نه کېدلی شي.
جی
ډاکټر صاحب زمونږ یو اوریدونکی دی تبسم وزیر هغه دا یو پوښتنه را لېږلې ده وایي چې شکر بیمار ویم او چې کله لکه غاښ ایستلو لوي ډاکټر لور شم نو هغه غاښ ایستو ته له زړه نه کوي نو دا وجه څه ده آیا دې سره شکر زیاتیږي کنه زخم نه روغیږي؟
دې سره شکر نه زیاتیږي د شکر خاص کر چې کوم دا ټایپ 2 چې یادوم د نمبر چې کوم زمونږ د بد احتیاطۍ نه مونږ ته کیږي نو دا چې کوم خلیه ده نو په خلیه کې د انسولین مقدار پوره نه وي او د نشاستو چې کوم بریک ډاون یا د هغې د ماتولو او جزوي بدن کولو کوم عمل دی هغه سست رفتار وي دغسې د بدن لري سي هغې ته د وینې چې کوم ترسیل وي هغه ډېر کم وي د اکسیجن ترسیل لامحاله به کمی چې د وینې ترسیل کم شي.
صحیح.
نو په داسې صورت کې بیا که زخم پیدا شي نو هغه زخم بیا مندمل کیږي نه زر واپس ځای ته نه راځي او بعض وخت هغې نه ګینګرین یا ناسور هم جوړېدی شي او تاسو ته پته ده چې کوم زخم ناسور شي نو د هغې خو بیا دا ده چې هغه اوس چې دی هغه به بیا د بدن نه کته کیږي. هم له دې وجې مونږ خلکو ته دام وایو چې کوم د شوګر مریضان دي چې دې د بوټ پخ پو کوي او بوټ هم داسې چې هغه خپه پکې زخمي نه شي او نرم نرم بوټ وي او لږ خلاص وي چې د خپې چې کوم عضلات دي چې هغه خپل حرکتونه په خپل ځای صحیح کوي یعنی بالکل تنګ بوټ به هم نه استعمالوي. د بوټ استعمال مطلب دی چې د باندې ازغې ور داخل نه شي یا چېرته کنکر یو نه وهي یا معمولي چېرته ډغر وخوري چې هغې سره دا زخمي نه شي.
صحیح.
دې ته مونږ د خپې چې دي احمد صاحب دې ته مونږ د نوم نه لاندې دې ته مونږ پیریفري وایو په خپل حساب. د پیریفري مطلب دا چې لکه زه په پېښور کې یم نو پیریفری مونږ کوهاټ یا مردان ته به وایو.
ها.
یعنی دا په بدن کې د اعصابو نه یا د مغزو نه دغه سه فاصله کې پرتی دي او بدن خو چې چونکی 15 فوټ وي نو د هغه حساب سره یا غته تناسب باندې د دې تازه ده چې دا مونږ ولې داسې کوو نو زړه بر سینه کې دی او تر هغې پورې مکمل مقدار کې وینه رسول چې دی دا بیا زړه ده مشکل پې کې نو د دې وجه نه د شکر مریض بیا اخره کې د زړه او د فشاري خون هم ښکار شي او دغسې هغه د ګردو د ناکامو هم ښکار کیږي.
مطلب د یو شکر سره دا تاسو چې کومې ناروغۍ یاد کړې دا هم بیا وروسته څه ټایم پس دا هم لګېدلی شي.
بالکل. نو زه واپس هم دک خپلې خبرې ته راځم چې شکر هیڅ بیماری د دا تا هیڅ هم نشي ویلی خو چې ستا نظم ټیک وي ستا ناسته وړانه ستا خوراک ستا اوده کېدن پاسېدن او ستا سوچونه دا مثبت پکار دي چې دا ټیک وي او پرهیز وکړي نو شکر لکه عادی چې کوم زموږ دلته عمر د شپېتو نه تر اتیا کالو نو دا انسان ښه په خوشحالۍ تېرولی شي او کامیابۍ سره تېرولی شي. خو که موږ بد نظمي کوو, دلته یو مثال احمد صاحب تاسو نه به لږ وخت اخلم. زمونږ چې کوم د شکر مریضان موږ ته کلینیکونو ته راځي, هسپتالونو ته راځي, دوی نه موږ دا تپوس کوو چې تاسو پرهیز کوئ که نه کوئ. نو دوی ډېر قوي انداز سره مثبت جواب درکړي, بالکل ډاکټر صاحب پرهیز کوم. نو بیا ته موږ تپوس کوو چې را داسې لږې غوندې پیکه چای د ګوړې سکې که نه سکې. نو بیا وایي چې ګوړه خو پکې لږ اچوم. اوس مسله دا ده که فرض کړه موږ سره یو بالټې اوبه پرته دي ستل, خو بل فرض دا په سوج پلیت شي, یا یو ماشوم لوبې کول وړوکی ماشوم نه پوهېدلو آی کې توکانې توکې یا تشي متیازې پکې و, نو زه ټولو اورېدونکو ته دا یم چې یاره موږ سره داسې څه طریقه شته چې تر قیامته پورې دغه ساتل کې چې کومې اوبه چټلې شوې پلیتې شولې دا موږ تر قیامته څه په طریقه پاکولی شو یا نه شو پاکولی, دا ممکن نه ده. نو هغه خلک چې څوک شکر لري او دې باندې کله موږ دا پرهیز ولګو چې تاسو خواږه د چینو شی نه د ګوړو شی نه مه خورئ, نو دی بیا دغه چل کوي چې لږې خواږې څوک وي دغه شکر ګولۍ مې پکې واچولې. نو دا اصل مسله د خولې خوږوالي سره نه ده, بلکې دغه غذایی اجناس دي چې کوم کې دا شکر په زیات مقدار کې موجود دي. نو اچ کله ته په هره طریقه بدن ته داخله یې, نو هغه به هماغومره نقصان کوي که هغه د یو قطرې برابر وي او که هغه پوره بوتل وي.
ډاکټر صاحب, تاسو وایئ چې شکر هیڅ بیماری نه ده, خو بیا هم لکه یو تن ته اندازه څنګه کېدلی شي د دې علامات څه یي چې لکه مثال یا دا د شوګر یا د شکر ناروغه شو او د بیا دغه ډاکټر نه علاج کول شروع کړي, نو علامات موږ د دې څه ویلی شو؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړه. کوم چې ټایپ 1 ډایبټیس دي یا پیدایشي وي یا موروثي وي, نو دی کې خو داسې علامات نه وي, خو دی وزن وده نه کوي, ستومانی او سستی او نکاحت دا محسوسوي, او د روزمره کار کولو کې دی کې هغه قوت طاقت نه وي.
صحیح.
او خوراک بد هضمي کېږي, دا بنیادی طور چونکې دا میټابالیزم یعنی د نظام انهضام چې کوم عمل دی دا هغه بیماری ده. نو اخو ډاکټر ته اندازو شي او ټیسټونه وکړو, بیا هغه ته موږ انسولین ورکو. کم چې لوی خلکو کې چې سلویخ کلن یا سلویخ کلن نبره یا پنځیش کلن نبره, نو دی کې بیا خلو چې دلوي تندوي, که خدا نه خواسته زخمی شي نو زخم په اسانه نه راځي, داسې په سرمنه باندې وړې وړې دانې راځي چې عموما د غوږ شاته پسټ کې او سر کې د ابتدایي علامتونه وي. دغسې دی کله کله بېدرېغه تند نیسي, بېدرېغه لوږه ورته لګي, او یا تصادفاً ایک دم دا تند او لوږه ایک دم ختم شي.
صحیح.
نو دا چې کیفیت چې کله انسان کې پیدا شي, نو دا د شوګر ابتدایي علامتونه دي.
مطلب چې دا علامات راښکاره شونه پکار دي چې خلک ډاکټر سره فوراً رابطه وکړي.
بالکل.
شاه محمد چې دی هغه دا یو پوښتنه کړې ده چې لکه یو چاته شکر وشي, لکه مثال دا علامات راښکاره شونه دي, بیا علاج هم شته دی چې مطلب دا د شکر ناروغۍ نه په مکمله توګه باندې روغ شي؟
هیڅ علاج نه لري. دریم ځل ویم چې شکر هیڅ علاج نه لري. شکر پرهیز غواړي او نظام. ما وویل چې دا بد نظمي ده, نظم غواړي, ترتیب غواړي. په ژوند کې به نظم پیدا کړي, خوراک چې دی آی کې به نظم پیدا کړي, حرکات سکنات یا ناسته ولاړه دی کې به خپل یو خاص نظم ساتي, نو بیا دا بیماری نه ده. په دغه صورت کې موږ دا اړو بیماری نه ګڼو. او که یو سړي ته شکر وشلو, آی نه پس د بد پریزی کوي, آی نه پس د بسیار خوری کوي, یا د هغې نه پس ته د ډاکټر دوا ورکا, دا دایمي تر مرګ پورې نه لدی. اخیری خوراک د شکر و د فشاري خون یا د کینسر د مریض اخیری خوراک هم دوایی وي, نو دا دی پرې خوده بیا نشي. زمون خلق پکې دا چل کی چې سو کوئی مونږ دم ته لاړلو, سو کوئی مونږ حکیم ته لاړلو. بل یو شی احمد صاحب چې زه تاسو ته پټاګه کوم, مثال زه په پېښور کې ناستې ما ته شکر دی.
صحیح.
نو چرته چرته چې پښتون دی که نه, یا زما تعلق دی که په افغانستان کې دی که په کراچۍ کې دی که په دوبۍ کې دی, دا خلک یو بل ته د ځانه نسخې دیږي. څوک ورته وایي د امرودو پاڼې چې اوس کې شکر به ختم شي, څوک ورته وایي چې د پنډیرک تخمونه خوري تر اخره دي هغې سره به ختم شي. دا خوږوالي سره تعلق نه لري. خوږوالي دا یو ذائقه ده احمد صاحب.
صحیح.
ذائقه بل شی دی چې هغه موږ احساسات لرو, او د هرې میوې یا د هر خوراک خپله ذائقه الله پیدا کړې, هغه بل شی دی. د دې د خولې خوږوالي پیکوالي سره تعلق نه دی. بلکې دغه چې کم کیمیایي مرکبات دي چې په داسې خوراکونو کې چې چا کې شکر زیات دی چا کې کم دی دا په هغې باندې انحصار کوي. نو د دې خبرو نه ډډه پکار ده چې دا یو بل ته دې نسخې ښي چې د شوې پاڼې اوس کا د امرود پاڼې اوس کا او د فلانی شي جرړې اوس کا او دې سره به شکر د عمر ختم شي. داسې دا په دې سوشل میډیا په یوټیوب او په فیسبوک داسې ویډیوګانې ګرځي. نو دغه غیر مستند دي د تحقیق نه نه دي تیرې شوي. دا خلک د ځانه کیسې کوي نو دې نه هم ډډه پکار ده.
ډاکټر صاحب زه به دا یو بله پوښتنه ده چې موږ ته ناصر وزیر را لېږلې ده. هغه دا وایي دا شکر آیا داسې یو مرض دی چې دا د یو انسان نه بل ته لګېدلی شي که نه؟
دا متعدی مرض نه دی. د شکر مریض نه چا ته هیڅ نقصان نه رسي نه ورته لګي. موږ مخکې دا وویل احمد صاحب چې دا بدنظمي ده. زمونږ د خوراک چې کومه بدنظمي ده هغه خوراک چې موږ ته ضرورت نه وي او موږ یې کوو. تاسو ته پته ده چې د اسلام طریقه دا ده چې ته فرض کیا درې حصے ډوډۍ ستا په خېټه کې راځي نو ته به دوه حصے یا یو حصہ به خوري یو حصہ به اوبو ته پرېږدي یو به تنفس ته پرېږدي.
بالکل.
دا چې موږ تر پوزې پورې ځان مړو که نه او بیا دا ورپسې کوو روټۍ نه پس دا خلک چې دي دا د شکر ښکار شي. بسیار خوري زیات وزن او سستی او کاهلی ورزش او د دنیا د کارونو محنت مشقت نه چې څوک ځان ژغوري نو دا د دې بهترین ښکار وي.
ډاکټر صاحب لکه لږ مخکې تاسو دا خو ویله چې د دې ناروغۍ هیڅ علاج نشته. نه یو کس که په شکر رخته شون لکه مطلب هغه دا ده چې دست علاج نشته چې هغه ته په مکمله توګه واپس ښه شي د دې نه. خدای یو پوښتنه صدیق الله را لېږلې ده. هغه دا وایي چې آیا داسې علاج شته دی چې لکه مطلب یو کس لکه علاج روانی او بس هغه په دغه ګولو باندې او یا په دې باندې لکه یو عام انسان په شانتې ژوند تېرولی شي؟
بالکل احمد صاحب چې کله مونږ وایو چې د دې بیمارۍ علاج نشته نو دای مطلب زمونږ دی چې دا مونږ بیا راغولی نشو.
صحیح.
چې هغه ارګن مونږ واپس ټیک کړو دغه مونږ وایو. دا علاج شته دی چې شکر چا ته نقصان نه رسوي. شکر څوک ړوند نه کی, شکر د چا زړه خراب نه کی, شکر د چا ګردې خراب نه کی. خاص کر شکر کې مونږ ډایبټک فوټ د دې خبره کوو چې زخمه زخمی شي پوند زخمی شي یا تلی کې د دې زخم راغونډېدل بیا ډېر ګران شو. عموما مونږ بیا تنه غخپه یا ګوتې یا پنجه تنه کته کوو.
صحیح.
نو د دې شنو خو مونږ سره علاج شته دی. بل علاج داسې دی چې عموما خلق کله چې اوس مونږ دا خبرې کوو زمونږ دا خواږه اورېدونکي اوري نو دی بیا دا فکر کوي چې پرهیز به څنګه نو هغې باندې به خبره کوو. دا مونږ کولی شو چې ایکسپیکټنسی آف لایف یا د ژوند اوږدول د شکر مریض چې دی د هماغ عمره عادي ژوند کولی شي څنګه چې احمد صاحب یا زه سرته رسولی شم ژوند به.
صحیح.
شرط دا دی دا مونږ وایو بدنظمي ده په نظام انحظام کې چې کومه بدنظمي ده هغه نظم تراوله ترتیب تراوله نو بس بیا شکر بیماری نه ده. که دا بې ترتیبه وي نو بیا د دنه خطرناک شي هیڅ نشته. دا بیا د ایډز نه هم خطرناک دی او دا د سیفلس نه هم خطرناک دی او دا بیا د کینسر نه هم خطرناک دی.
ډاکټر صاحب ګل کریم چې کوم دی هغې دا یوه پوښتنه را لېږلې ده. وایي د شوګر مرض لپاره کم خوراکونه ښه دي؟ مثال که یو تن ته شوګر وي نو هغه کم خوراکونه کولی شي او لکه په دې حوالې سره معلومات راته راکړئ چې کم خوراک صحیح دی او کم خوراک نه دي کول پکار؟
بالکل همدې خبرې ته مونږ راتلو. داسې کم خوراکونه نشته دی چې هغه شکر ته فایده رسوي. داسې خوراکونه ډېر دي چې کې شکر کم وي او انسان ته نقصان نه رسوي. اول خبره دی کې مونږ بندیز کوو هر هغه شی چې د ګوډې د قبیل نه دی یا دې کې ګوډه شامله ده یا چینی یا بوره پکې شامل دي. دا دی لپاره بالکل داسې دي لکه زهر خوراک. د کسې هغه خوراکونه چې کم سره کړي وي په غوړو کې اوخوټ کېږي او سره شي دا چونکې بنیادی د نظام انحظام یا د میټابالیزم فرق دی نو بیا هغې باندې چې کم دی چې کم د هضم نظام دی چې هغې کې غاښونه خوله د خولې د مخ دننه چې کومه نرۍ جله لګېدلې د خولې کې دننه کم چې توکانې پیدا کوي د دې سر نونې سه تر عمل اخراج عمله پورې دا ټول اعضا په دې کې شامل شي. بیا دغه سه ګرده تاسو ته پته ده چې هغه صفایي کوي نو که په وینه کې د شکر مقدار زیاتی یعنی غیر هضم شوي اجزا راځي نو هغه به ګرده ډکوي که نه هغې کې خو چاڼ لګېدلی دی.
بالکل.
نو ګرده به ناکامه کیږي. دغه سے زړه ته چې ټینګي وینې زی او هغه کې دغه سے ذرات وی چې هغه هضم شي نه وینې، ضروري خبره چې د زړه والونه به خرابوي. هم دغه وینه چې کله د سترګې پردو کې تیریږي نو هلته به انخلیږي، نو سترګې او نظر به خرابوي. نو داسې خاص خوراکونه نشته. دی د شوګر مریض چې دی هر خوراک کولی شي، ګوړه چینی یا دا چچو کې دی هغه نری نری ګولۍ اچي د خوږولو دپاره، دا دی دپاره زهر دی. اوس کم خوراک پکار دی د بل دی پرهیز سره. یو بل چل کې احمد صاحب چې کله ورته لاړ شي نو ډاکټر ورته چې پرهیز به مکې، درې میوې داسې دي چې دا به د شوګر مریض کته نه خوري. هغې کې دی انګور، دویم دی ام، او دریم دی کیلا.
مطلب دا درې به بالکل نه خوري،
دا دی نشي خوړی. خو چونکې انسان دی خواهشات خوبی، نو که په میاشت کې یو ځل د یو دانه کیلا وخوړله، یا په میاشت کې یو ځل دوه ډکرې ام وخوړلو، یا په یو میاشت کې یو ځل لسته دانې انګور وخوړ، نو تر دې پورې خو مونږ اجازه ورکوو، خو دې نه زیات نه. باقی چې څونه میوجات دي، هغه میوو کې چې کم خوږوالی دی احمد صاحب، دا چې دی نو میوې کې عموماً انزایمز وي او فایبرز وي پکې، نو دا نظام انهضام ښه ساتي. نو د شوګر ټول مریضان چې دي بیا د ټولو میوو نه اخره کې روژه کې چې کله تکلیفات ورته زیات شي، نو زه د دې فورم نه د ټولو مریضانو وروڼو خویندو ته دا وایم چې دی د دریو میوو نه علاوه ټول میوجات دي خوړی شي، خو څنګه به خوري دا خبره دی باید په غور ووري. دی د یو قبیل یا د یو قسم میوه سلیری ساته کې خوړی شي. دې خبرې مطلب دا دی چې نن احمد صاحب مالټې ته زړه شو،
صحیح،
نو نن د مالټه وخوړله، نو دی به بیا کینو نه خوري، دی به بیا بل قسم میوه نه استعمالوي تر سلیری ساته. یو بل چې کم درمیانه دانې دي لکه مالټه چې اوس مونږ واخلو، نو دا تر دریو نه تر پنځو دانو دی خوړی شي، خو د عام خلکو غوندې نه. لکه مونږ تاسو چې کله ډوډۍ وخورو نو میوه خورو ورپسې. د شکر مریض به دا په نهره خوري د غرمې ټایم کې، او په دغه ورځ به بیا دی د ډوډۍ نه ځان ساتي، د غرمې ټیکاله به بیا دی نه خوري. مثال یو شکر مریض دی او دغه مالټې ته زړه شلو، بې شکه د یو نه تر پنځو دانو مالټې وخوري، خو په نهره وخوري، او بیا د غرمې ټیکاله پریدي، او د ماښام ټیکاله چې دی نو دا به همیشه د ماښام مز نه مخکې یا سمدستي خوري، چې دې سره درې څلور ساعته وي چې بیا دې وګرځېږي، ورزش وشي، او نظام انهضام خپل کار وکړي، عضلات چې دی هغه خپل کار وکړي، او چې کومې چربیانې دي چې کم ویلې کېدل پکاري چې هغه ویلې شي، او دې درې څلور ساعته پس د ډوډۍ نه اوده کیږي، نو بیا د ته نقصان نه پیدا کیږي. دغه سبا ورځ باندې بیا دې دوه درې دانې کینو خوړی شي، بل ورځ باندې دې چکوتره یا ګلګل خوړی شي، او دا لازم دی د هر شوګر مریض له چې هغه موسمی میوجات به په دې طریقه خوري. که دا دی نه خوري نو بیا به د دې وزن کمیږي، د دې جنسي قوتونه به ختمیږي، د دې د اولاد پیدا کولو چې کوم طریقه کار دی هغه به بیا زیر اثر راځي، داسې به د دې نظر خرابیږي، د دې بدن کې به دردونه راځي. نو دا میوجات به دې ټول خوري، خو په طریقې سره، په نهره خېټه.
ډاکټر صاحب یو ټلیفون راغلی، هغه وایي چې لکه مطلب یو چا کورنۍ کې دایي شوګري او لکه دا په مطلب ابتدایي ټایم ته دغه بیماری لکه ونه لګیږي، خو چې ته پرهیز کې لکه دغه بسیار خوري چې کوم داویا ورزش چې کې، نو د هغې وروسته بیا چانس دي چې تاته دغه بیماری ولګیږي که نه، که د خپل ځان خیال ساتي نو بیا لکه امکانات یې کم شي.
امکانات دونه کم شي، زمونږ والده دی الله بخښي د ټولو مړو سره،
امین،
هغه ته وو مونږ ته وراثت کې راغللو. زمانه کشر ورور دی، هغه دا احتیاطونه نه کول، نو هغه نن نه دیرش کاله مخکې ټینګ وو. زه اته پنځوس کلن شوم، زه نیم را ټینګ کړی. علت دغه دی چې زه نن هم روزانه اوه کیلومیټره مزل حتمن بکوم. څلیری ساعته کې زه اوه کیلومیټره پیدل ځم، پنځو نه تر اوه کیلومیټره ګرځېدنه په څلیری ساعته کې. دا ضرور نه ده چې ته په یو وخت اوه کیلومیټره یا پنځه کیلومیټره مزل وکې. د دې ښه طریقه دا د نارینهو دپاره، کم جومات چې تاسو نه په دوه سوه میټره کې دی نو تاسو هلته مونځ ته مزئ، چې کم تاسو نه پنځه سوه میټره کې دی هلته مونځ ته لاړ شئ. ادا کسی خویندې چې دی نو دې د پکار د چې پکټ کې فضول نه نسته ماشومان د موبایل گیم نو ساتو د کمپیوټر گیم نو ساتو او حتمن ماشومان چې کله سکول نه راشي دی استراحتو کې نو مازوګر کې ورته مونږ ټیوشن کو دا عمل ښه کار نه دی مازیګر دا ماشومان پرې دی چې دی بهر وزي چې غل مغلو کې منډې ترډیو کې فوټبالو کې کبډیانو کې پرزولیو کې یو بل راو بغی خوګ را خوګ شي دا د دې د ژوند لپاره ډیر لازم دی ډیرو مرضونو نه بچ شي او د دې چې کوم ذهني یا لیاقتي استعداد دی د لیاقت چې کوم استعداد دی هغه هم ورسره زیات شي نو ماشومان به هر وخت کتاب تم نه کینوي بلکې دې ته به د مازیګر وخت کې کم از کم دو دو نیم ساعته موقع ورکوي چې دې لاړ شي او منډې ترډیو کې نو بیا دغه سي موروسي کور نه چې کوم دي چا کې چې شکر په وراثت کې رواني نو دی هم تر او بیا ته کالو پورې شکر نه بچ پاتې کېږي
ډاکټر صاحب دا یو بل پښتنه زمونږ یو مرګري را لېګلې ده امین شاه نومې دی وای چې دا شکر زیاتېدل یا شکر کمېدل لکه مطلب د دې علامات سي او معلومات څنګه په صحیح طریقه آیا اله واخلو کنه هم دا سنس علامات دي د چاغینه م اندازه کیږي چې دا کم شوه یا زیات شوه دی
د ته مونږ ډایابېټک کوما وایو یا د زیابېټس به هوشي کله چې دا زیات شي احمد صاحب
جی
نو بدن کی قوت ختم شي او سړی سستروي اختیار کی دی پاسې دل د تړ غوړ نه غوړي چې پاسې کوم کار د دنیا کار چې کوم نه هغه ته ډډ نه لګي او بدن کې درد بالخصوص د ولو شاته او د پښتو چې کوم ځای اخیری پښته د دین لاندې درد شي خېټه پړسېدل شروع شي خېټه غټه شي خپل ور سره چې دل شروع شي بې درغه او بس کلو ته د زیاتې دو علامت او د نیم به هوش یا د غنودګۍ کیفیت کی وي د شکر کمېدل دا هم انتهایی خطرناک کار دی که زیات شي نو هغه سړی نه وژني خو که دا د اویا نه کم شي نو دې کې د مرګ خطر بیا ډېر دی یا د فالج خطر ډېر دی یا د زړه فیل کېدو خطر ډېر دی یا د نظر د تلو خطر ډېر دی هغه بیا سړی مکمل بې هوشه کیږي بې هوشۍ نه مخکې د ده بدن رګدیږي رپرپاپې راځي یا دګدګې چې ورته وایي ټریمرز مونږ انګلیش کې ورته وایو بدن دګېدل شروع کی پخې دا توان نه لري چې ستا بدن نه غدري دا د کم شکر علامتې په دې صورت کې چې کم خلک د شکر دوایا نه خوري نو دې ته مونږ دا هدایت ورکو چې تاسو ځان سره په جیب کې د ګوړې یو چکه یا یو چاکلیټ د خغون قسم نه دا همیشه جیب کې ساتي چې کله ستاسو بدن کې قوت اچانک کم شي بدن رګدېدل شروع کی او خپې تاسو له سهاره نه درکېدو درولو نو فوري لک خواږه اوخري
صحیح
هغه سره دا ټیک شي دا دوه خبرې دي پدې
ډاکټر صاحب یو لنډه شانته پښتنه اخري مثال دا سي مور پلار چې هغه ته لکه یو لور یا زوی عمر چې هغه 15 شل کال یو دا غینه ورسته مور پلار ته دا شکر بيماري وشي نو بیا هم دا خطر شته چې بچو ته د کېدو خطر زیاتې
بالکل دی د مور پلار ته څو شل چې د بچې بل فرض د شلو کالو ده او د ته کلو شو د دې دا مطلب دی چې د فامیل کې پنیکانو کې پلارګنې لخوانه یا د مورګنې نیکانو کې دا مسله موجود و دا بنیادی څه شه د جینز د جینز کې د نن استا د جون ټول پیغامات موجود وي احمد صاحب
صحیح
او هغه پیغامات چې کلم به ترتیب شي او هغه په بدن کنټرول پری دی یا په خلیه باندې کنټرول پری دی نو دا موروسی بیماری چې دا بیا سر روچت کی صحیح نه د بچ کېدو به تر طریقې دا دی چې کم خوراک وزن کم سیاتل او د نور پر وتونه درې ساته پس ضرور اود کېدل
صحیح
چې نور غروب شلو ته درې ساته پورې فعال جون تیرول شي نه پس باید ته بستر شي او د شي او د کسې د نور خطرونه کم از کم یو نیم یا دو ساعت مخ کې پاسې دل که صرف دا دو خبرې یو سړی وکي نو هغه کم از کم د 50% مرزونو نه بچ
او ډاکټر صاحب یو لنډه شانته پښتنه که مختصر جواب زیات خواږه خوړل وسه هم شوګر چانس زیاتېږي که یو انسان ته نه خوچ ډیر خواږه خوري
بالکل نه کیږي ور سره کم سړی ته چې شوګر نشته کاغه یو دړې شوګر مخري او بیا تاسو ټیسټو کې ناغه به نارمل راځي خو دا غي نقصان به سي چې خواږه اوریجا او آلو یا بعضې چې کم خوراکونو کې نشاستي ډېری دا وزن زیاتوي
صحیح
امنگ ہم دغه وایو چې وزن چې کله زیات شي نو وزن زیاتېدل احمد صاحب داسې یو شی دی چې مثال ستاسو د میلیونو جایداد پروت دی او دا ټول ته چاله د خدای په نوم ورکې او ورته چې ما مړ کا دې ته وزن زیاتېدل وای
صحیح
ډیر
مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخرا کول نه او د شکر یا شوګر ناروغي په اړه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکول نه
په الله ګرانو سي خوشاله اوسئ
ډیر مننه روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي بل اونۍ بیا تاسو په خدمت کې حاضرې غو خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي د الله پامان